درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې لسمه، د 1445 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې ولسم، او د 2023 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به پر غزې د سایونستي رژیم د حملو بیا پیل د تل ابیب د تمی وړ اقدام تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به د ویاړمنې میرمنې له لړۍ څخه یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم د هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په ناسته کې د ولسمشر رئیسي ګډون نه کول. په هرات کې د ترهګریز برید لامل اوخت مرګشوبله. په هند کې د افغانستان د سفارت بیا پرانستل کېدل، او په غزه کې د یو اویا خبریالانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر صهیونیستي چارواکو ته د بلنې له امله په اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په غونډه کې ګډون نه کوي. تر دې مخکې اعلان شوی و چې دغه کانفرانس ته له 200 ډیر هیوادونه بلل شوي، چې د وروستیو شمیرو له مخې د بیلابیلو هیوادونو 140 مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د کاپ 28 اقلیمي کانفرنس په داسې حال کې د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل شو، او د دسمبر تر 12 نیټې پورې به دوام وکړي. چې صهیونیستي ورځپاڼې جروزالم پوسټ د صهیونیستي رژیم د مشر اسحاق هرڅوک سفر ته په اشاره سره اعلان وکړ چې هغه غواړي په دغه غونډه کې له خپل شتون څخه استفاده وکړي، او له حاضرو چارواکو سره په کتنو کې د اسرائیلو د دریز د پیاوړتیا او د صهیونیستي اسیرانو د خلاصون زمینه برابره کړي. له همدې امله د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر صهیونیستي چارواکو ته د بلنې له امله په اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په غونډه کې ګډون نه کوي. کاپ 28 د ملګرو ملتونو د اقلیم 28مه کلنۍ غونډه ده چې حکومتونه د راتلونکي اقلیمي بدلون لپاره د محدود کولو او چمتووالي پر لارو چارو بحث کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د ملي نجات د حکومت له سفیر ابراهیم الدلیمی سره په کتنه کې د غزې او لویدیځ غاړې له خلکو څخه د صنعا د ملاتړ قدرونه کړې ده. د ایران د خبر له مخې حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د یمن په سفارت کې په حضور سره پر غزې د صهیونیستي رژیم د ظالمانه حملو پر مهال د فلسطین له مظلومو خلکو څخه د صنعا د ملاتړ قدرونه کړې. امیر عبداللهیان د صنعا او عربستان ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ وکړ، او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ وروستۍ هوکړه ترلاسه شي. په تهران کې د یمن د ملي نجات د حکومت سفیر ابراهیم آل دلیمی هم څرګنده کړه، موږ د فلسطین او غزې د خلکو دفاع خپله دنده ګڼو، او هر وخت چې اړتیا وي د فلسطین ملاتړ ته دوام ورکوي. ابراهیم آل دلیمی په دوام کې وویل، د یمن خلک په ژوره توګه سوله غوښتونکي دي، او په سیمه کې سوله او ثبات غواړي. په تهران کې د یمن سفیر وویل، د صنعا او ریاض ترمنځ خبرې اترې په سمه لاره روانې دي، او هیله لرو چې په وروستۍ موافقې سره به د یمن بشپړه کلابندي ختمه او د یمن د خلکو حقوق تامین شي. د هرات ښار په لویدیځ کې د جبرائیل ښارګوټي په ملي بټۍ سیمه کې ناپیژاندو وسلوالو پر یوه زرنج موټر سایکل برید کړی، چې له امله یې 15 تنه شهیدان شوي او درې نور هم ټپیان دي. زموږ د خبریال د خبر له مخې، نن د جمعې په ورځ په دغه ترهګریز برید کې د دو شیعه عالمانو د حضرت ابوالفضل علیه السلام د جماعت امام محمد محسن حمیدی او د رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم د جماعت امام محمد تقی صادقی په ګډون څو کسان په شهادت رسیدلی دي. د 15 شهیدانو په منځ کې خزی او ماشومان هم شامل دي. زموږ موندنې ښیي چې بریدګر پر یوه سپین فیلډر ډوله موټر کې سپاره و چې د چلن پر مهال ډزې شوې دي. په تیرو 15 ورځو کې دا په هرات کې په همدې سیمه کې پر دنیا عالمانو دریم برید و چې په پایله کې یې 15 تنه په شهادت رسیدلی دي. که څه هم له پاکستان څخه په زوره د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په اړه اندېښنې پر زیاتېدو دي. د سلام وطندار د خبر له مخې تازه د بشر حقونو سر بنسټ په یوه راپور کې ویلي چې افغان کډوال له پاکستان څخه د ایستلو پر مهال ناوړه چلند زورونې سره مخ دي او د پولیسو لخوا یې شتمنی ترې ګرځول کیږي. د بشري حقونو سر بنسټ د ښځو برخې مسؤل هیدربار ویلي پاکستانیان نه یوازې افغانان شړي، بلکې د ایستلو پر مهال له سپکاوي ډک چلند ورسره کوي. دې راپور کې د افغانانو شتمنۍ له منځه وړل ثبت شوي او د یاد هیواد مسؤلان د ځینو افغانانو د پیژند پاڼې کارتونه هم له منځه وړي. په ورته مهال کې د یاد بنسټ په راپور کې راغلی چې پاکستان کې چارواکو د افغان کډوالو پر وړاندې پراخې سرغړونې کړې او دې ته یې اړ کړي چې له پاکستان څخه ووځي. په د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړی دی. د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قنصل سید محمد ابراهیم خیل وایي چې په نوی ډیلی کې د هند د حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزی تیره جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. په ممبئی کې د افغانستان جنرال قنصل زکی وردګ ویلي چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ټولنې د پلاوي مشر ډاکټر علي قرداغي ویلي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته د نړۍ د ټولو مسلمانانو باندې فرض ده. د کلید ګروپ د خبر له مخې نوموړی تیره ورځ د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن قانی سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان کې میلیونونه رستنیدونکو بې ځایه شوي او زلزله ځپلو خلکو ستونزو ته په پام سره پر ټولو مسلمانانو فرض ده چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خبری سرچینو پر غزه تړانګې د صهیونیستي رژیم د نویو تیریو په لړ کې د الاقصی تلویزیون د خبریال د شهادت خبر ورکړ. د سما خبری آژانس خبر له مخې د فلسطین د دولت د اطلاعاتو دفتر د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د الاقصی شبکې کمرمین او خبریال عبدالله درویش د غزې په تړانګې کې د صهیونیستي رژیم د تیریو په ترڅ کې په شهادت ورسید. د فلسطینی دولت د اطلاعاتو دفتر اعلان وکړ چې د الاقصی شبکې د دغه خبریال په شهادت سره د اکتوبر له 8مې یعنی د تلې له 15مې راهیسې د شهیدو خبریالانو شمیر 1 تنو ته ورسید. د فلسطینی دولت د اطلاعاتو دفتر ټینګار وکړ چې د صهیونیستي رژیم لخوا د خبریالانو او رسنیزو کسانو ترور د حقایقو د پټولو او د خبریالانو د ویرولو په هدف ترسره کیږي څو خبریالان خپلې دندې ترسره نه کړي او د فلسطینیانو روایتونه خپاره نشي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د پر غزې د صهیونیستي رژیم د حملو بیا پیل، د تل ابیب د تمې وړ اقدام. د ورځني اوربند له پای ته رسیدو سره سم صهیونیستي رژیم د تمې وړ په یوه اقدام کې د غزې پر تړانګې بیا ځلي حملې پیل کړې. پر غزې باندې نوي بدلونونه د اکتوبر په 8مه نیټه پیل شول. د حماس مبارزینو د صهیونیستي تاوتریخوالي د زیاتېدو په غبرګون کې د الاقصی طوفان عملیات ترسره کړل، چې په دې سره یې صهیونیستي رژیم ته ستره پوځي او استخباراتي ماتې ورکړه. صهیونیستي رژیم چې د دغه حیرانوونکو عملیاتو له امله سخت په غوسه شوی و، د غزې پر خلکو یې څه د پاسه 50 ورځې بریدونه وکړل، چې په دې موده کې هغه څه چې ترسره کړل د نسل وژنې او نژادي پاکوالي یوه بېلګه وه. په دې موده کې تر 15,000 زیات کسان شهیدان شول، چې 70% یې ماشومان او ښځې وو. له نږدې 500 ورځو وروسته صهیونیستي رژیم او حماس د قطر په منځګړیتوب له 4 ورځني اوربند سره موافقه وکړه، چې دا اوربند له تېرې جمعې ورځې وروسته پیل شو او د دوه ورځو او یوې ورځې لپاره وغځول شو. د دې هوکړې اصلي محور د بندیانو تبادله او غزې ته د بشري مرستو لیږل و. له ورځو وروسته او د اوربند له پای ته رسیدو سره سم د قدس غاصب رژیم یو ځل بیا د غزې پر تړانګې بریدونه پیل کړل. د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر ادعا کړې چې د حماس غورځنګ د صهیونیستي رژیم د بندي میرمنو د خوشي کولو په پلان کې پر خپلو دندو عمل نه دی کړی او پر نیوګرو سیمو یې توغندۍ ویشتلی دی. دا ادعا په داسې حال کې شوې چې حماس نه یوازې دا چې د هوکړې له مخې صهیونیستي یرغمل شوې ښځې خوشي کړې، بلکې خوشي شوي بندیانې حتی د بند په موده کې د حماس د مبارزینو له چلند ستاینه کړې ده. په غزې کې د جګړې د بیا پیلېدو په اړه درې ټکي شتون لري. لومړی دا چې د جګړې بیا پیل په داسې حال کې ترسره شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په اشغال شویو سیمو کې حضور درلود. له همدې امله صهیونیستانو د جګړې د بیا پیلولو لپاره د امریکا موافقه ترلاسه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشغال شوي سیمو ته په خپل وروستي سفر کې چې په تیرو دو میاشتو کې د هغه دریم سفر و، ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري هر څه ترسره کړي ترڅو د حماس لخوا د اکتوبر د 8 نیټې عامه وژنه بیا تکرار نشي. حماس نشي کولای په غزه کې په واک کې پاتې شي. دویم ټکی دا چې صهیونیستي رژیم د خپلو کورنیو عامه افکارو د فشار له امله اړ شو چې له حماس سره موافقه وکړي. د نتنیاهو د کابینې پر ضد په نیوګرو سیمو کې یو ځل بیا مظاهرې وشوې او د صهیونیستي افسرانو کورنۍ هم له لاریون کوونکو سره یو ځای شوې او حتی له لیرې ځایونو څخه بیت المقدس او د نتنیاهو د کور مخې ته یې ځانونه رسولي وو. نتنیاهو د داخلي فشارونو د کمولو او په غزه کې د بمبارۍ له لارې د بندیانو په خوشي کولو کې د پاتې راتللو له امله له حماس سره موافقې ته ورسید. د اسرانو د پوځ د لوی درستیز مشر هتزی هالوی پرون پنجشنبه وویل چې دغه رژیم په غزه کې د جګړې د بیا پیلولو لپاره چمتو دی. هغه جګړه چې دغه په وینا به ژر پای ته ونه رسیږي. د اسرائیلو دغه جګپوړي پوځي چارواکي زیاته کړه چې پاوز غواړي له اوربند څخه په استفادې سره د جګړې د بیا پیلولو لپاره خپل چمتووالی پراخ کړي او له حماس سره د صهیونیستي بندیانو د بیرته ستنولو لپاره له هر فرصت څخه استفاده وکړي. دریم دا چې د نتنیاهو کابینه له هغو کسانو ډکه ده چې تو کمپاله او افراطي نظر لري. د دې ډول خلکو سره سره د غزې پر وړاندې د جګړې بیا پیل له تمې لیرې نه و. قدرمن اوریدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. قدرمن اوریدونکو زموږ نور پروګرامونه د ویړمنې میرمنې نومې لړۍ او نوې برخه به تاسو اورئ. همدارنګه ستاسو خپل پروګرام یعنی د هر کله راشه پروګرام چې تاسو ته نشر بشي او تاسو به یې واورئ، نو یادونه کوم زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو وکړه، ډیره زیاته مننه. تاسو ته پاتې ښه وختونه او ښې شېبې غواړو. الله مو مل ښه وختونه ولرئ. Thank you.
ویارمنی
میرمنی
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خې چاري عزیزانو سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو محترم حضور ته حاضر شویم چې د ویارمنی میرمنې نومې لړۍ د مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمن اوریدونکو په اکثرو انسانانو کې لا پخوا راسې لالوت سره مینه شته. د علم په پرمختګ او د ډول ډول کوچنیو او د سترو الوتکو په جوړېدا سره د انسان دغه ارزو په حقیقت باندې بدله شوې ده. د الوتکې الوزول او د الوتکې هدایتول یو سخت او په عین حال کې هیجان رامنځته کوونکی کار دی چې له لوړ حساسیت څخه برخور دی. تل داسې فکر کېده چې دا ډول کارونه یوازې سړی کولی شي، خو نن سبا دغه فکر په کلي ډول بدل شوی دی. حاضر دمه ګڼ شمېر ښځې شته چې پیلوټانې دي. د ایران میرمنې په هغو کسانو کې شامل دي چې د هیواد په بیلابیلو هوایي چلندونو او شرکتونو کې په کارونو بوختې دي. څو کاله کېږي چې د بیلابیلو خبرونو په شورماشور کې په هوایي ډګر کې د ایرانیو میرمنو شتون د خلکو د رضایت او د خوښۍ سبب شوی دی. په تر ټولو نوي خبرونو کې ویل شوي دي چې د ایران له تبریز سیمې څخه اوسلویا سیمې ته د معراج د هوایي شرکت د A320 ډوله ایرباس الوتکې هدایتول د کپیتان میرمن فهمیا احمد دی دشجردی او د هغې د مرستندویا پیلوټې میرمن فاطمه طه محمدی لخوا د تبریز د شهید مدنی له نړیوال هوایي ډګر څخه ترسره شول. په دغه الوتکې او پرواز کې ټولې میلمه پالې یعنی ایر هوسټیس هم میرمنې وي، او ویلی شو دغه پرواز ټول د ایران د اسلامي جمهوریت د ګرانو میرمنو لخوا هدایت او اداره کېده. د میرمنو لخوا د مسافروونکي الوتکې پرواز په بیلابیلو ډګرونو کې د وسمنو میرمنو له ظرفیت څخه د استفادې کولو مصداق دی چې د ټولنې د میرمنو په وسونو باندې د خلکو د اعتماد ښودنه کوي. د ایرانۍ میرمنو په نننی پروګرام کې د پیلوټې کپیتانې میرمن فهمیا احمدی دشجردی په لور ورغلی و چې له دغه میرمنې او د هغې له بریالیتوبونو سره نور زیات آشنا او بلد شو.
قدرمن اوریدونکو د ایران پایلوټ میرمن فهیمه احمدی دسجردی لزوانی څخه د الوت کولو ارزو درلودله، او په ماشومتوب کې چې کله هوا ته ګوډی یعنی پتنګ الوزوه ځان هم په هوا کې د یوې سپکې مرغۍ په شان لیده. هغې کلکه اراده درلودله یوه ورځ به په یوې وسپنیزې مرغۍ سره آسمان فتح کړي او له وریځو څخه به د مځکې نظاره وکړي. فهیمه احمدی دسجردی یوه ځوانه میرمنه ده چې تل یې غوښتل د مرغانو په شان وزرونه ولري او په خپلو وزرونو سره پرواز وکړي. میرمن دسجردی په خپلو نقاشیو او انځورونو جوړولو کې په داسې حال کې چې په لاس کې یې ګوډۍ یعنی پتنګ وو او په هوا کې به تصویرونه جوړول، او بالاخره د دسجردی ارزو هغه په داسې لور بوتله چې لومړی یې پاراګلایډر سوارلۍ تجربه کړه. له سختو لارو تیره شوه او څوکه څوکه ځان یې د ایران د الوت او د پرواز د یوازنۍ انجینیرۍ او د ایران د A320 ایرباس الوتکې د یوازنۍ پیلوټې په توګه ولید. میرمن دسجردی دغه مقام ته د رسېدا لپاره جنګېدلې وه او خپل ټول توان او هڅه یې کارولې ده چې په ټولنې کې جنسیتي نظرونو ته له کتنې پرته چې میرمنې د الوتکو په الوزولو کې ښه مقام نه لري ثابته کړي چې یوه ښځه هم د خپلو ټولو وړتیاو او د مهارتونو په درلودلو سره د نارینه پیلوټانو په شان کولی شي د الوتکې کنټرولول په لاس کې واخلي او په هوا کې الوت وکړي. د ایران د ښځې د الوتکې د الوزولو لومړنۍ انجینیره میرمن د الوتکې د الوزولو لومړنۍ تجربه هیڅکله نه هیروي. هغه له تهران څخه مشهد ته د الوتکې د پرواز چې هوایی سفر و او البته سخت تجربه و داسی بویانوی. لالوته که الوزولو یو ورز مخ کی وقت دیر سخت و د پیلوتانو پا کابین که د پرواز د اصلی پیلوتانو پا چنگ که ناستوام. نمو کوم شیلی ده او نمو چه او ردل. د الوت معلم زما پا چنگ که ناستو. ما تیو ویل پا چوکی بانده که نه. او د الوته که لالوت زخه خوند وخله. خوزه دیر حیرانه وم. یو ورز ورستمو باید دغه الوته که الوزه ولی. دیر سخت تجربه و پا یوی بلی کتنی سرمو ده باند شیان کتل نورمو ده انجینیری کتن ندلو دل آسمان یعنی فضا زمال پار بل شکر دلو دل تر طول مهم غبرگون او عکس العمل چی ده الوته که ده مسافران و لخوا لیدل کیجی ده هغوی لحد ده زیاد تعجب او حیران تیاده چی زمال پار جالب خبر ده مخکې چې زه د البت انجینیره وم د البته کې زیات مسافران زما شتون ته متوجه نه وو خو کله چې زه پایلوټه شوم څرنګه چې باید د پرواز د اعلانولو لپاره مو ځان معرفي کاوه د البته کې مسافرانو هم زه پیژندلم د البته کې ډیر مسافران حیرانه کېدل او ځینې نور منتظر پاته کېدل کله چې البته کې په هوایی ډګر باندې کینی زر راشی او ما ببینی او زموش د کار څرنګوالی لنیژدې څخه ببینی حتی ځینی وختونه چې د پیلوټانو کابین له بهر څخه ښکاري د الوتکو هغه مسافران چې موږ ویني ډیر حیرانیږي د الوتکې د ټولو مسافرانو لپاره دغه پوښتنه مطرح کیږي چې دغه میرمنه څه کار کوي هغوی تمه نه لري چې ما د پیلوټانو د کابین په داخل کې ووینی د مسافرانو دغه خه کرچار ما ته قوت راکوي چې په کلکه ډول خپل کار ته دوام ورکړم
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران میرمنه فهمیه احمدی دسجردی په هغه الوتکه کې چې دی پیلوټ وه د خپل کورنۍ د لومړني شتون په هکله وایي د لومړي ځل لپاره چې زما کورنۍ په الوتکه کې سپره شوه او ټاکل شوی وه چې په الوتکه کې مشهد ښار ته لاړ شو د الوتکې په لوډسپیکر کې مو ځان معرفي کړ او د خپل کورنۍ خبره مو وکړه چې په دغه الوتکه کې سپره ده الوتکه کې موجودو خلکو غږونه پورته کړل او شپېلک یې ووهل زما مور پر لپسې ژړېدل او له ډېر ذوق څخه یې له سترګو اوښکې بهېدلې البته زه باید د پیلوټانو په کابین کې کېناستلی او نه مو شو کولی چې د خپلې مور غبرګون ووینم خو د الوتکې میلمه پالو یعنی ایر هوسټیسورو ته ویل زما مور ژړېدله او له ډېر ذوق څخه یې له سترګو اوښکې بهېدلې میرمن د جردی زیاتوي هغه وخت چې ما خپل ځان په لوډسپیکر باندې معرفي کړ ټول مسافران په الوتکه کې ولاړ وو او چکچکې وهلې په الوتکه کې سپارو کسانو زما مور ته داسې کتل چې ګویا هغه د الوتکې پیلوټه ده او الوتکه الوزوي د الوتکې د مسافرانو په سترګو کې یو ډول قدرشناسي وه چې واقعیا ډیره خوشحالوونکې چاره ده د ایران ښځینه پیلوټې او انجینیرې میرمن دسجردی د لومړي ځل لپاره الوت او پرواز په توپولوپ الوتکې سره پیل کړ او د الوت انجینیرۍ په توګه په توپولوپ یو سلو څلور پنځوس ډول الوتکې سره یې کابو درې زره سات الوتونه کړي دي او وروسته له دې چې په دیارلس سوه نهه اتیایم یعنې په دوه زره لسم میلادي کال کې په توپولوپ الوتکو سره په پرواز او الوت باندې بندیز ولګېده نو میرمن دسجردی د ایم ډی الوتکې د دوهمې پیلوټې په توګه په فعالیت بوخته شوه او حاضردمه هم ایرباکس الوتکه الوزوي د ایران دغه ځوانه پیلوټه د پرواز لپاره یو منظم پروګرام لري چې د هغې پر اساس الوتکه هوا ته الوزوي
د ایران میرمنه فهیمه احمدی دسجردی همدا اوس د پایلوټې په یوه لباس کې خپله ټوله هڅه کارولې ده هغه جنسیتي کتنه چې د پیلوټې په څانګه کې سیوری غوړولی دی له منځه یوسي د همدې لپاره هغې د ایران د هوانوردۍ د صنعت د میرمنو ټولنه جوړه کړې ده چې تر هغه چې توان لري دغه جنسیتي کتنه د ایران په ټولنه او په خپلو ملګرو کې اصلاح کړي. هغه په دې اکله وایي، زه په دغه څانګه کې په کار د بوختو ښځو په مهارت او تخصص بشپړه ایمان او اعتقاد لرم او د همدې لپاره هڅه کوم چې د هوانوردۍ ذات صنعت په بیلابیلو برخو کې په کار بوختو ټولو ښځو دلچسپۍ لرونکو میرمنو ته بلنه ورکړم، ټول د یوه بل په څنګ کې د دغه ولسی ورګان د هدفونو د پرمخ بیولو لپاره مثبت ګامونه پورته کړو. او زما تر ټولو مهم هدف د خلکو په تیره بیا د هوانوردۍ په صنعت کې په کار د بوختو کسانو د علم او د پوهې لوړول او د ټاکل شویو معیارونو پر اساس د هر یوه وګړي د صنفي حقوقو دفاع کول دي. په دې سربیره چې د دغه ارګان غړي په کلي توګه د ایران د هوانوردۍ د صنعت میرمنې وي. د ایران میرمنې د سجردي زیاتوي، د ایران د هوانوردۍ د صنعت د ښځو ټولنه یوه بلسي ټولګه ده چې تازه یې کار پیل کړی او د هوانوردۍ په صنعت کې ټولې په کار پوختې دلچسپۍ لرونکې میرمنې به پکې شاملې شي او په راتلونکي کې په عمومي اعلان سره کولی شي غړي شي او د دغه ټولګې له معنوي، علمي او رفاهي ملاتړونو استفاده وکړي. البته د دغو فعالیتونو په څنګ کې به موږ د ټولو بریالیو استادانو او د کار پیژندو او سړیو هرکلی وکړ چې کولی شو د ټولو خلکو له تجربو استفاده وکړو. روزنه د ایران د هوانوردۍ د صنعت د میرمنو د ټولنې د کارچار تر ټولو مهمه برخه جوړوي. د ضرورت په بڼه کې به د پایلوټۍ، د پرواز، د کنټرولونې، د میلمه پالې یعنی ایر هوسټسز، د فنی، د انجینیری، د ډیسپیچری، د هوایی ډګر، د خدماتو، د الوتکو، د اژانسونو او نور په شان په بیلابیلو برخو کې له فعالیت کولو سره دلچسپۍ لرونکې میرمنې به آزادو مرکزونو ته معرفي کړو او که چیرې دوی وغواړي آزادې او اکاډمیکې روزنې ولري، دغو کسانو ته د نظر وړ پوهنتون یا د روزنې مرکز ورښیو. په حقیقت کې هڅه کوو چې د دلچسپۍ لرونکو کسانو د نظر وړ لاره انځور کړو او له هغو ارتباطاتو څخه په استفادې سره چې له بیلابیلو مرکزونو سره موشته دي په مختلفو رودو سره د دلچسپۍ لرونکو کسانو سره مرسته وکړو. د ایران دغه میرمن احمدی دستجردی هیله منه ده چې د ایران د هوانوردۍ په صنعت کې خوشفکره، خوزنده او مسؤلیت منونکې کسان شامل کړي او متخصصان د نظرونو او ایداګانو په راټولولو سره د ایران د هوانوردۍ صنعت د نویو ایداګانو د منلو په لور بوزي. د ایران دغه پیلوټ میرمنې د خپل د بریالیتوب دغه پړاو د خپل کورنۍ د هر یوه غړي په مرستې، ملګرتیا او همدلۍ سره کچ کړي دي او هغه د خپل مور او د پلار هڅول او د خپل دوو برونو او د یو خور ملګرتیا کول هغه عوامل ګڼي چې بریالیتوب ته د هغې په رسولو کې رول درلودلی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نور له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، شوق تماشایی تو، بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو از نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با تو من باید که از تو بخوام،
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی رانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو د هر کله راشه خبرونه درنو مینوالو زما فاطمی او زموږ د درانه همکار
صادق حسین
تاوده او د مینی ډک ډک سلامونه ومنئ. عزیزانو خوښ یو چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شویو او تم لرو چې انشاءالله روغ رمټ او د روختیا پا جامو با سنبالی است. نو خغل صادق صاحب تاسو هم دا قدر مناوردون که سره یو روغ بار وکی
زه هم په خپل وار سره د زړه له کومې د هر کله راشه د خبراونې ټولو خوږو ردونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خوشحاله یو چې یو ځل بیا یې په خدمت کې حاضر شوي یو. نو له دې نه مخکې چې د اوریدونکو په زړه پورې پیغامونو په لور ولاړ شو یو ځل بیا به د سایټ ادرس او د واټسپ شمیرې له خپلو ګرانو اوریدونکو سره شریکې کړو.
بېخي سمه ده.
زموږ د واټسپ د ګروپ شمیره ده 00 99 19 45 45 43. او زموږ د انټرنیټ یعنی ایمیل ادرس پته ده pashto99@yahoo.com.
ډیره مننه صادق صاحب. قدرمنو اوریدونکو په همدې واټساپ شمیره او برېښنالیک باندې موږ ته خپل په زړه پورې لیکونه او مطالب راواستوئ او دغه راز په ویبپاڼه کې په زړه پورې سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیز خبرونه معلومات لیکنې او د هر کله راشه په ګډون د تهران راډیو ټولې خپرونې په غږیز بڼه هم تاسو اوریدلی شئ.
د هر کله راشه خبرونې خوږو مینوالو هیله ده چې روغ جوړه په خوښۍ د خپلو راډیوګانو تر څنګ ناست او هر کله راشه په مینې سره اورئ. خامخا تر دې چې د اوریدونکو خپلو پیغامونو په زړه پورې لیکونو ته ورشو، داسې وکړو چې د خپرونې په دې برخه کې ولنډ دمه اخلو او له هغې وروسته نیخ په نیغه ورځو د خواږو اوریدونکو په زړه پورې لیکونو او پیغامونو ته. نو هم د هم لنډه دمه او تاسې واورئ یوه ښکلې نغمه.
د تهران رادیو در کل راش خبرونه خوژو او درنو مینوالو یو زبیا شرغ لست. نو صادق صاحب د ژمن سره سم ورزود او د دونکو لیکنو ته او لومړی لیک کستا سو خوخوي زب وایم.
بالکل می خوخه ده.
لومړی لیک مشت عبدالمتین زیرک صاحب را لیکلی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی و سلم یو ش حدیث مشت را لیکلی چی وای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې لنفس او شیطان سره تر ټولو غوره جهاد لمونځ دی.
بالکل همداسې ده.
بیخی همداسې ده. نو ډیره ډیره مننه عبدالمتین وروره د دغه ښه او جالب حدیث څخه چې موږ ته راستولی. په یو بل حدیث کې حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې الصلاة تنها عن الفحشاء، یعنی تر ټولو لوی هغه عمل یعنی لمونځ چې له پلیدیو څخه لیرې کوي همدغه لمونځ
دی. انسان له ګناهونو سره بچ کوي په شاو څخه.
ډیره مننه.
دا لیک مونږ ته محمد لال امیری را لیکلی دی او لیکلی دی د تهران ریډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي. هغه بیا لیکي د خوږ نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو څو غوره ویناوې درلیږم، هیله ده چې راته یې خبرې کړې.
او حتما خبره کوو. ډیره مننه.
د نبی اکرم غوره ویناوې په دې ډول دي. لومړی، اخلاق دی خکړه چې ایمان دی کامل شي. دوهمه، خلکو ته ګټه رسوا چې په خلکو کې غوره یې. دریم، قناعت کوه غنی بشي. څلورمه، په الله تعالی توکل کوه په خلکو کې به تر ټولو پیاوړی یې. پنځم، له حرام رزق څخه ځان ساته، دعا به دې قبوله وي. شپږم، په اودس وسه، روزي به دې باران پسې در باندې اوري. اومه، استغفار همیشه کوه، گناه به دې کمه وي. او اتمه دا چې قیام اللیل یعنی تهجد مه پرېږده، مخ به دې نورانی وي.
واقعا هم داسې ده. دا لکه د ملغررو په شان دی او هر یوې په خپل ځای ځلیږي. نو ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور محمد لال امیری صاحب په دا ښه حدیثونه چې موږ ته راستولی دي. هیله ده چې همیشه موږ ته داسې ښه لیکونه او ښه پروګرامونه او ښه هر څه چې دوی خوښوي چې د ځان لپاره خپره شي موږ ته راوستي. دا بل صادق صاحب د زموږ د قدرمن ورور محمد سبحان صاحب دی چې موږ ته رالیږلی او لیکلی چې خوښ یم چې په غزه کې اور بند اومې ورځې ته هم وغځېده. پوهیږي چې صهیونستانو هیڅکله اور بند نه کولو، خو کله چې د حماس قوت او د مسلمانانو یووالی ولیده نو د خپل دوهمې شرمناکې ماتې د ژغورلو له امله یې اور بند ته غاړه کېښوده. هغه مخکې بیا لیکي چې د داسې ورځې په هیله چې ټولې نیواکګرې سیمې د صهیونستانو څخه آزادې او فلسطینی وګړي په خپل واکه توګه په خپل وطن کې بیرته راوګرځي او ښه ژوند وکړي.
بالکل همداسې ده. مونږ له خدای پاک څخه دا دعا کوو چې فلسطینیانو ته د بریالیتوب ورکړي او صهیونیست رژیم د نور ذلیل او رسوا کړي
انشاءالله تعالی.
دغه راز محمد سبحان ورور ډیر ښکلی پیغام را لیږلی دی او حقیقت ته اشاره کړې ده. مونږ د فلسطین د مظلوم ولس د بریا د دعا تر څنګ ټولې دنیا کې د مسلمانانو لپاره سرلوړي غواړو.
انشاءالله تعالی چې همداسې بشي او اسلام انشاءالله کامیاب او صهیونستان به له منځه لاړ شي
انشاءالله. بل لیک مونږ ته محمد هارون را لګړې دی وای څو متلونه در لګام هله دا چې راتړی خبره کړای ژرنده ک د پلار د هم پوار ده یعنی هر چی په نوبت سره دی چې څه کړې هغه به ریبې مکه و پچا چې وبشي پرتا خپل عمل د لارې مل دی
واقعا هم دا سې دی د متلونه چې دی صادق صاحب خو دا حقیقتونه دي
بالکل د زرګونو کالو دا غا یو وغر وته وی دینه لکه خلکو نه تیر شي به مو ته غا پاتې شي دي
شغل محمد هارون صاحب ډیره ډیره مننه غوړه متلونه مو ټاکلی وو رښتیا هم د پښتو ژبې په هر متل کې کتابونه لیکل خو متاسفانه صادق صاحب موږ نن وخت نه لرو او که ستاسو خوښه وي زه به یوه لنډه دمه وکړو او به زو د غږیزو پیغامونو برخې ته
خوښه مې ده د تهران ریډیو درنو ردوونکو یو ځل بیا خر اخلاص درته وایو خپل خبرونه هر کله راشه اوریدو ته نو کا میرمن فاطمی خوخه دی وسن ورزو دو ګران ردوونکو رګل شی پیغامونه ته
بیخی خوخه میده
لومړی پیغام مون ته هاغلې د بیبی فاطمه د شهادت په مناسبه ډاکټر محمد رحیم دورانی را لګل دی او یو خپل لیکل شوی کلام په خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوی ور په تاریخ کې دی ایان پر گواه هر مسلمان دا کیسه د سوی ور دا جړوی چې هر انسان یو بادشاہ د بادشاہانو و سردار د دو جهان یو لور یو نیاز بیناز لټو کړو د پلار جان د خیره کثیر یاد شوه په حدیث او په قران لارو دیتا اتا کڑے د خورماو یو بوستان اخر دا چې وخت نزدې شو د فراق او د هجران د غم اوخ کې وریږي د بیبی له دو چشمان خوشحاله روز شپې تیرې ورپسې راغلو خفګان غم رازې ته برات للو د پلار ټول خواږه یاران خو په دوی کې زنه خلق راغلو دارنګ شو ګویان علی را والے بے اتا خلیفہ کڑے اعلان کہ علی بہر را نشی سوزوم زدا مکان اور یہ ورکڑ دروازے تا پا تاریخ دی دا بیان بی بی شا تا لو روا نیم ورسو و دا شان ور اخلاص کڑلو پا زورا شدن نظالمان دا دیوال او دور مینس کے بی بی گی رشوان آلان می خوصو دروازے کے خوخش و مور دا حسین جان بی بی چگ اکڑ فزتا ما در واخ لما در جان دا ما بطن کے شہید شو محسین زویم و ارمان دا سے ظلم ندے شوے نبوشی پا جہان غم رازے پزیرا غلی دا بیعت پنیت کسان دا کیسا د سوی وروا جړوی چې هر انسان لبیبی بیا شولو غصب د رسول حق بوستان بیا بیبی دربار ته لاړه مختصر کوم بیان چې بیبی خپل حق طلب ک په دلیل شو اصحابان ویل ارس نبی دن بیانو نسز مکان مکان په قرآن حدیث عالمه ویل بی بی د دو جهان د قرآن لدی آیتا ولی نخبر وی زان پا قرآن کے ارس تی وڑی لداؤد سلیمان ستا حدیث سنگ رختیا دے چی خلاب تی دا قرآن کو حغوی و نمانلو د بی بی دا غبرحان نا امیدا راست نشوا لور د خیر المرسلان عمر تیر یکل ناروغا پشڑا او پا بغان پا اتلس کلنے کے لدنیا کوی ہجران تو رشپا کے میں دفن کڑا ہم کفن یا علی جان جنازے تن میں پری نگ دے ظالمان او غاسبان دا شہید مور بی بی مو اہل بیت کوی فرمان غم بلمانز تر قیامت پجڑا او پگیریان رحیم ہس نہ منلا خو تاریخ کلو حیران
ډیره ډیره مننه کوو شاغلی ډاکټر دورانی صاحب، ډیره مننه ستاسو د دغه خواږه پیغام او دغه ښه شعر. ان شاء الله تعالی چې زموږ سره دغه اړیکې همیشنی وي. بل پیغام صادق صاحب موږ ته شاغلی عمران شینواری صاحب چې ډیر ښکلی انتخاب مو کړی وو موږ ته را لېږلی، او که ستاسو خوښه وي نو به اورو.
ښه، بالکل به اورو.
زخمونو لپا لپ مالگ پاشم، زخمونو لپا لپ مالگ پاشم، زان تغکم پا ما سشوی دی ولی نخبل غگا ورم نما سر زواب شتا، نخبل غگا ورم نما سر زواب شتا، تللیا ووایا چکم خوات درشم، تا پیدا کمو کسرو سرگو دی خکل کرم. للیا ووایا چکو می خواتا درشم، تا پیدا کم او پسرو سرگو دخکل کرم، خیلی ونیسم او زان در تپاگل کرم، سر غرور بمی پپخو کی در تکیگ دم. سر غرور بمی پپخو کی در تکیگ دم، تللیا ولی پو ما دغس چل کی گی، تللیا ولی پو ما دغس چل کی گی، تال خپل سان اک دیم افسوس وما، تا تکمیل او زان زریم افسوس وما، او تللیا غوارم چی دا زر در تخالی کرم، تللیا غوارم چی دا زر در تخالی کرم، تللیا ولی دا بزان بند شکی کرم، تللیا ولی دا اظهار تکی چکم وو. تللیا ولی د اظهار ټکی څه کم وو، تللیا ولی د پشوندو خاموشی وا، تللیا ته چا دومره ډیر ویازار کړی، تللیا ته چا دومره ډیر ویازار کړی، تللیا ولی د بدرنګ زندگی وا، تللیا غواړم چې دا زړه درته خالی کړم، تللیا ولی د پزان بند شکی کړم، او تللیا ولی د اظهار ټکی څه کم وو، تللیا ولی د پشوندو خاموشی وا، تللیا تا چا دومره ډیر ویازار کړای، او تللیا ولې د بدرنګ زندگی وا، تللیا ولې د بدرنګ زندگی وا، تللیا سما د پتا کې احساس نو، تللیا زول خپل ځان در پسې خورما، خدای رټما او ایمان در پسې خورما، ژوند غندما او ارمان در پسې خورما. تللی سما د پتا کې احساس نو، تللی زول خپل ځان در پسې خورما، خدای رټما او ایمان در پسې خورما، ژوند غندما او ارمان در پسې خورما. تللی اوس هم ککوم ښکل یادوما، تللی اوس هم ککوم ښکل یادوما، تللی ولې رانه خوب کې حساب غواړې، تللی ولې لما دومره شرمېدلې، تللی ولد پسرو سترگو کتما، تللیا تمر ډیر سوالونه می پسر کې، تللیا اوس نو ځوابونه چانه واخلم.
هغه عمران شینواری صاحب ډیر ښکلې انتخاب مکړی وو، کور دی ودان د خبرونې هم پای ته رسیدلې. لاوریدونکو سره باید خدای پامانی وکړو.
عزتمنو اوریدونکو، متاسفانه موږ نور وخت نه لرو، ان شاء الله تعالی په بل ونی کې بیا ستاسو خدمت ته حاضریږو، او ستاسو د پاتشي وي خطونه او لیکونه او پیغامونه به خبره کړو. نو تر هغه وخت ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Hud aya 45 hadi aya 47.